ملګری مشي دا مشال ریډیو دی د 12 بجو په دی خبري غړی کې زما مجید بابر نه کې هلي او سلامونه او منی د خبرونو لپاره سره نجیب عامر او د ټکنیک په برخه کې را سره اکرام مسکین یار ملتیا کوي. د دې خبري غړی د سر موضوع په کراچۍ کې 13 شپه هغه 14 دا چې څه کسان ته مرګ جوړ لاړولې دا د دې تر څنګ یو شمېر نور کورنۍ او سیمیز مطالب هم په دې خبرونه کې را سره دي. خو له هر څه مخکې خبرونه د نجیب عامر.
خبر پختونخوا حکومت له مرکز د قبایلی سیمو د پرمختیا چارو لپاره د ځانګړو شو پیسو غوښتنه کوي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د افغانستان پر وضعیت غونډه وکړه او یونیت چاروایي جګړې له اوکراین شپږ میلیونه خلک نورو هیوادونو ته کډوال کړي. د خبرونو تفصیل. د خیبر پختونخوا د خزانه وزیر وای پروان مالی کال کې په قبایلی ضلعو کې و د شراب روپۍ په ترقیاتی کارونو کې لګولې. تیمور سلیم جګړه پرون په پیښور کې په یو خبري غونډه کې خبریالانو ته معلومات ورکړل. نوموړي وروسته مشال رادیو سره د ځانګړو خبرو پر مهال وویل وفاق چې اوس یې واک ته مسلم لیگ نن په مشرق کې د ائتلافي حکومت سره دی، هغوی ته د پرمختیایي پروژو لپاره د ټاکلو شویو پیسو وروستی قسط نه دی سپارلی.
افسوس سره دا ویم اوس مې پریس کانفرنس هم وکړو چې وفاقي حکومت د قبایلی اضلاع د کال د سلورمې ایسې بجټ مونږ ته اوسه پورې نه دی راکړی. اول سره به روپۍ دي دا چې کوم هغه نه دی ریلیز کړي.
د پاکستان په مرکز کې د تحریک انصاف حکومت د روان کال د اپریل په 10 وروسته لا غېړنګ شو چې عمران خان د عدم اعتماد تحریک په نتیجه کې له وزیر اعظم یې لرې کړل شو. موجوده مرکزی حکومت تر اوسه د خیبر پختونخوا د خزانه د وزیر د غوښتنو په اړه سند ویلی. په کراچۍ کې بیگانه وخت له ګڼې ګڼې په یو ډک مارکیټ کې د 14 لکبله لګ تر لګ یو کس وژل شوی او 14 نور ژوبل شوی چې په کې د سلورو وغو وضعیت نازک خودل کیږي. چارواکي وایي وژل شوی کس او ډېرې زخمیان ولسی کسان دي. پولیسو په سملاسي توګه د 14 د نویت په اړه سندې ویلي. د کراچۍ د پولیسو یو افسر شرجیل کرل جیو ټلویزیون ته په مرکه کې ویل هغوی د داسې کومې پیښې په اړه ور لمخې خبرداري یا استخباراتي معلومات په لاس کې نه لرل. د اپریل په 26 په کراچۍ کې درې چینایي وګړي او د هغوی پاکستاني موټروان په ځانمرګي برید کې وژل شوي ول. د هغه برید ذمواري بلوس بلتون پالو قبوله کړې وه. ملګری ملتونه وایي په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ پر مهال بشري وضعیت او د افغان میرمنو او نجونو د حقونو په دوامداري سرغړونې دوی اندېښمن دي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا تېره شپه د افغانستان د بشري وضعیت او په تېره بیا د افغان ښځو پر ضد د طالبانو د محدودیتونو د زیاتېدو په هکله غونډه جوړه کړه. په ملګرو ملتونو سازمان کې د ناروې د استازولۍ مرستیالې تراین هایمبرګ خبریالانو ته وویل چې طالبانو د اقتصادي کړکیچ د هواري پر ځای په ښځو او جنو ظلم شروع کړی. په ملګرو ملتونو کې د برېټانیا دایمي استازي باربرا وډورډ هم وویل که طالبان داسې تګلارو ته دوام ورکړي ډېره ستونزمنه ده چې افغانان او نړیوال یې د یوه مشروع حکومت په توګه ومني. د امنیت شورا دا غونډه وروسته له دې راوبلل شوه چې د طالبانو امر بالمعروف وزارت وویل چې ښځې باید د مخ په شمول سر تر پایه ځان پټ کړي. د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره یا یونیسیار وایي د فبروري له 24 نیټې راهیسې چې روسیې پر اوکراین په پوره معنا یرغل پیل کړی له 6 میلیونو نه زیات کډوال له اوکراینه وتلي دي. یاد اداره وایي د مئی تر 12 نیټې پورې له اوکراینه 6 میلیونه 9 زره 515 کسان وتلي چې 90% کې میرمنې او ماشومان دي. اوکراین د روسیې د یرغل په لومړیو ورځو کې د 1380 کلونو په منځ کې نارینو ته د نظامي او ملکي دفاع د پیاوړتیا په موخه له ملک د وتلو اجازه نه ورکوله. د کډوالو شو میلیونونو اوکراینیانو ډېرې برخه ګاونډیو هیوادونو په ځانګړي ډول د اروپایي ټولنې غړي هیواد پولینډ ته رسیدلي. جګړې 8 میلیونه نور اوکراینیان په ملک کې دننه بې ځایه کړي دي. ملګري ملتونه اټکل کوي چې که هلته جګړه روانه وه نو د روان کال تر پایه به د اوکراینیو کډوالو شمیره 2 میلیونو ته رسیدلی وي چې له اوکراینه به نورو هیوادونو ته تللي وي. له جګړې وړاندې د اوکراین آبادي 44 میلیونه وه چې پکې د هغو سیمو آبادي هم شامله ده چې واک یې د روسیې یا د بلتون پالو په لاس کې دی. خبرونو پای
دس مشال ریډیو ته وګی نجیب عامر رمود د 12 بجو خبرونه اوریده که تر پای را سره پاتې شوی. د دې مهم راپورونو تر څنګ به نور مهم راپورونه هم اوریده. کراچی کې تیر شپه 14 شوه دا او پلټون کې وای چې بارودی مواد په یو سائیکل کې ځای پر ځای کړ شو.
اب تک جو اطلاع ملی ہے کہ ایک بائسیکل وقت گاڑیاں یہاں سے گزر رہی تھیں ظاہر ہے سوری ڈیمیجڈ ہیں.
د خیبر پختونخوا د خزانی وزیر تیمور سلیم جګړه وایي چې وفاقي حکومت د قبایلي ضلعو د ترقیاتي کارونو لپاره تر اوسه ورته پیسې نه دي ورکړي.
افسوس سره دا ویم اوس مې پریس کانفرنس هم وکړو چې وفاقي حکومت د قبایلي اضلاع د کال د څلورمې حصې بجټ مونږ ته اوسه پورې نه دی راکړی.
او د بلوچستان په ډیره بوکټي سیمه کې د حیضې وبا خپره شوې ده. هلته یو ډاکټر وایي
1450 ټوټل کیسز نن ورځ ډیر سوي ده. په نن ورځ 223 کیسز تر دا ګور زیات راغلي ګرځو ټوټل ورځ کې څلور ډیت دي. یو چې دی تقریبا د سلو کلو ګور سړی و هغه مړ دی درې کښنیان.
قبایلي سیمې افغانستان او نړۍ مهم په پام کې ده. د مشال تر څنګ اوسه مشال ریډیو ته غوږی زموږ د خبرونه هر ورځ د سهار د 9 نه تر مازیګر تر شپږ بجو پورې نه خپلې غوړې د دې تر څنګ زموږ د خبرونه تاسو زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاټ کام باندې لوستلې او اوریدلې شي. ورجو د خبرونه پیل کوو د سر راپورته. ورجو پرون د شپې ناوخته په کراچۍ کې په یو بمی چاودنه کې یو کس وژل شو او 14 نور ژوبل شوي دي. د ځینو زخمیانو صحي وضعیت د اندېښنې وړ خبدل کیږي. تر دې دمه د برید ذمواري چانه دي منلې. تر دې وړاندې د تیر میاشتې په پای کې په یو ځانمرګي برید کې 4 کسان وژل شوي وو چې 3 چینایانو. له کراچۍ نیاز علي خان نور تفصیل لکه.
د کراچۍ پولیس وایي چې د مای په 12مه د شپې د خار په صدر سیمه کې 14 شوي چې پکې یو تن وجلې شوي او 14 نور جوبل شوي دي. په صدر بازار کې دغه 14 په داسې حال کې شوي چې د 14 لږ شپه وړاندې د دغه ځاینا د ساحلي ځواک یا کوست ګارد ګاډي تیر شوي دي. خو یاد ځواک ویلي ګاډي او سرتیرو ته کوم زیان نه دی اوخته. د کراچۍ خار د جنوبي زون د پولیسو مشر ډي آی جی شرجیل کرل د پیښې په اړه مطبوعاتو سره په خبرو کې وویل د پیښې پلټنې پیل کړې شوې دي او په ابتدایي معلوماتو کې معلومه شوې چې دا 14 په سایکل کې په ځای کړې شوې د بارودی موادو د لارې شوې ده.
اب تک جو اطلاع ملی ہے کہ ایک بائسیکل
دی وای چې تروسا چې کوم معلومات راغلي دا په یو سیکل پوری 14 ډیوایس اخودل شوی وو. برید د شپې 11 بجې او 40 منټه شوی. زدا نګړم چې کومه اداره یا د هغوی گاډې هدف وو او سو گاډي چې بدی وخت کې لدیزه تیرې دل خراب شوی دي.
وخت گاډیاں یہاں سے گزر رہی تھی ظاہر ہے سوری ڈیمیج ہیں.
پولیس افسر ویلی چې د پیخې پلټنې پیل کړې شوې دي او دا ویل با د وخت نه اوړاندې وی چې دغه پیخه په کراچۍ پوهنتون کې د شوی ځانمرګي برید سره څه تعلق شته او کنه. په کراچۍ پوهنتون کې د اپریل په 16مه د چینایي انسټیټیوټ په ګاډي 14 شوی وه چې پکې د 3 چینایي استادانو په ګډون 4 تنه وجلې شوی وو. د دغه ځانمرګي برید ذمہواري د بلوچ لیبریشن آرمی مجید بریګیډ منلې وه. د کراچۍ په صدر بازار کې د شوی 14 ذمہواري تر اوسه چا نه ده منلې. په صدر بازار کې د 14 له امله په ځای ولاړ سو ګاډي هم تباه شوي دي او دغه 14 چې په کوم ځای کې شوې ده نږدې ورته د پولیسو او نورو امنیتی دارو دفتری هم دي. د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف، پخوانی وزیر اعظم عمران خان او د نورو سیاسي ګوندونو مشرانو د کراچۍ د صدر بازار دغه 14 غندلې ده. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
د مشال ریډیو خبرونې د سهار له 9 د مازیګر تر شپږو پر دغو سپو اوریدای شي. میډیم ویوز 625 پر شارټ ویوز 2113 15315 او 15255 کیلو هرتز. انټرنیټ ته لاسرسی لرئ نو په مشال ټکی کام کې هم زموږ پروګرامونه په ژوندۍ او ثبت شوې بڼه موجود دي.
تاسو مشال ریډیو ته وګي ساسو پام یو سیاسي موضوع تر راګرځوم. د پاکستان پوز وای سیاستوالو له نه خایي چې د پوز د یو لړ رتبه در خلاف نامناسبه بیانونه ورکړي. په دې ورستو کې د پیپلز ګوند آصف سرداری او د مسلم لیگ نون مریم نواز د پیښور د کور کمانډر جنرال فیض حمید پاړه اعتراض نه ډکه خبرې کړې وي. پوز وای هغوی د سیاست نه ځان لري ساتل غواړي، نو سیاستوال دې هم له احتیاط نه کار واخلي. نور حال طاهر خان اورو.
ځنې سیاسي مشرانو بیانونه ورکړي وو د پیښور د کور کمانډر لیفټننت جنرال فیض حمید پاړه باندې. نو د فوج لخوا چې کوم بیانیه خبره شوه، هغه کې دغه بیانونه الفاظ چې کوم فوج استعمال کړي دي نامناسب دغه بیانونه، او بیا ګڼلې دي او بیا سیاسي مشرانو ته ویلې دي چې دوی دي د دغه سی بیانونه ډډه وکړي. او ځکه چې په دغه بیان کې دا ویل کېږي د فوج لخوا دا سی بیانونه د فوج چې کوم مشران دي، مشرتابه ده یا قیادت ته، او بیا عام فوج دي، نو دغه غوکار او دغه مورال یا روحیه هغه باندې یو منفي اثر او غیظ کوي. او بیا دا په کور د کور د کولی اردو یا د کور چې کوم دغه ویل چې دا یو ډیر فوج کې چې کوم نور کولی اردو دي یا کورس دي دغه یو ممتاز دي حیثیت شل کار تر غره خلاف جن کی ساغ استعمال دغه بیانونه کړی دي. لیکن په بیانونه باندې بیانونه بیا د فوج بیان دین روس راغی چې دوره زوړان دي د پاکستان پخوانی صدر آصف زرداری په کراچۍ کې چې کله غنا آصف زرداری نه تپوسو شو د فیض حمید پاړه باندې چې هغه د وخت په خبر کور کمانډر دی، نو دا د چې کوم الفاظ استعمال کړ دا اوچلی هغه بیچاره خو کو ډیل نه لګول شوی دی، معنی دا چې هغه د پامه غورځول شوی دی او هغه حیثیت کم شوی دا زرداری. او بیا دغه بیان نه روس کې بیا د مریم نواز نه تپوس شوی وو د فیض حمید پاړه باندې، نو هغه چې آیا د فوج راتلونکي مشر په هغه والی سره سوال شوی، بیا د فیض حمید نوم شکل واغستې شو، نو هغه دا خبر وکړه چې د فوج مشر یو داسې پکار دی چې هغه دغه چې کوم هغه شهرت وي هغه کې څه نقص نه وي، تنقید پې نه کیږي، دغه پاړه باندې شکونه نه. دا مریم نواز بیان وکړه. فیض حمید باره کې مختصر صرف خبره ختموم چې داسې یو تاثر وو چې کېدی شي هغه د پاکستان د فوج راتلونکي مشر شي، او دغه لپاره د یو کور یا د کمانډ د کمانډا دغه ضروری ده. نو بهرحال او شي ځکه چې د دفاع وزیر ویلې دي کو جنرال فیض حمید په هغه لیست کې وی سینیارټی، یعنی کو مشرانو پی، نو ممکن د چکل د نوې فوج ټاکل کیږي نو دا غنو م باندې ووم غور کی.
دا مشال تر څنګه وسه دا سحر لنه هو دا ما خام تر شپګو
خبرونه په دې برخه کې ورزو. خیبر پختونخوا ته د خیبر پختونخوا د خزانه وزیر وای مرکزی حکومت د قبایلی د لو د پرمختګ لپاره د ټاکلي بجټ قسط دوی ته نه دی سپارلې. تیمور سلیم جګړه پرون په خبر کې په دې اړه خبري غونډه درلوده. نوموړي ورستو مشال لیډیو ته وویل دا قسط 10 ارب روپۍ جوړیږي او موجوده وفاقي حکومت لپکار دا چې زریه دوی ته وسپاري. بل یو شنون کې وای صوبایي حکومت دا غوښتنه باید په مرکز کې د تیر حکومت نه کړې وي چې کی د عمران خان په مشرۍ کې د تحریک انصاف ګوند سره وو. نور حال په خبره غلام غوس په دې راپور کې راکړي.
د خزانه صوبایي وزیر تیمور سلیم جګړه په قبایلی ضلعو کې په ترقیاتي کارونو د مصرف شوی بجټ او مرکز ته د ورپوري بقایاجاتو په اړه د خبري کانفرنس وروسته له مشال ریډیو سره په مرکه کې وویل چې په قبایلی ضلعو کې پر روان مالی کال کې تر دې دمه 10 ارب روپۍ په بیلابیلو پرمختیایي پروژو مصرف شوی دي، خو اوس مهال چې په وفاق کې نوې حکومت راغلې نو د یادو سیمو لپاره د وفاق په ذمه د 10 ارب روپۍ روستي قسط نه دی جاری شوی.
د قبایلی اضلاع چې کوم بجټ دی په 3 کالو کې عمران خان صاحب 2.5 ګنا تقریبا 3 ګنا د قبایلی اضلاع بجټ زیات کړی دی. افسوس سره دا ویم اوس مې پریس کانفرنس هم وکړو چې وفاقي حکومت د قبایلی اضلاع د کال د سلورمې ایسه بجټ مونږ ته اوسه پورې نه دی راکړی. اول 10 ارب روپۍ دی دا چې کوم هغه نه دی ریلیز کړی. 10 ارب روپۍ چې کوم زمونږ حکومت ریلیز کړی وي هغه لګې دلیم دی. نن به زه فاینانس ډیویژن ته ختم لیکم.
تر دې وړاندې چې کله په مرکز کې په پښتونخوا کې د حکمران ګوند پاکستان تحریک انصاف حکومت وو، نو هغه وخت به د حزبي اختلاف ګوندونو په صوبایي حکومت نیوکې کولې چې په مرکز کې هم د خپل ګوند د حکومت نه د قبایلی ضلعو د پرمختګ لپاره د مالی پنګو په شمول د ای جی این قاضي فرمولې لاندې د خیبر پښتونخوا د بجلی د خالص ګټې د پیسو په ترلاسه کولو کې فعاله کردار نه دی لوبولې. د دغه نیوکو په اړه مې د خزانې د صوبایي وزیر تیمور سلیم جګړانه پوښتنه وکړه، نو هغه په جواب کې وویل چې دوی په مرکز کې د خپل ګوند د حکومت په دور کې د دغه ستونزو حل کولو ته ورنږدې شوي وو، خو د بده مرغه د هغوی حکومت رانسکور کړی شو او اوس دا د موجوده وفاقي حکومت ذمواري ده چې د پښتونخوا صوبې مالیاتي ستونزې حل کړي.
اوور اینڈ ابو 100 ارب ملاوی دلو لس کالو کے جکم 1000 ارب ملاوی دلو اگیلے عمران خان سے پلان جوڑ کھڑیو آخو با این ایف سی جوڑے دو سر راضی اگے کے مونگا دا این ایف سی میٹنگ کال کھڑیو شوکت ترین صاحب دا وعدہ کرے وا چے مونگا با دے جون پورے دا دیم حل راو کاگو. افسوس سر چے دا امپورٹڈ حکومت راغ دا خیبر پختونخوا ہر پارٹی پا وفاقی حکومت کے دا اور مونگا پا صوبائی حکومت کی ہو تو چاہے ٹول پا وفاقی حکومت کی دی اگئی دے اس دے ای جی این قاضی دا پیسوں کے سم موف کی مونگا خوب ٹولو کے مخ کے چې کم دې هغه بلکې مونږ به موف کو او چې دا نیٹ آئیڈل پروفیٹ دی راته 180 ارب روپے د کال راکی.
خو په پیښور کې د بجټ په چارو نظر لرونکي خبریال عرفان خان وایي د پاکستان تحریک انصاف صوبائی حکومت په مرکز کې د خپل حکومت نه د خپلو بقایجاتو ترلاسه کولو لپاره عیني لاري نه دي کارولي.
د صوبائی حقوق هغه د وفاق سره په سی سی آی کونسل آف کامن انٹرسٹ یا مشترکه مفادات کونسل چې موږ ته وایو په هغه کې دا معاملات زیر بحث راوړل کیږي او په هغه کې بیا دا فیصله کیږي په مشاورت سره په اتفاق رائے سره. خو چونکی په دغه دریو کالو کې موږ کتل درینو کالو کې چې صوبائی حکومت د سی سی آی په فورم باندې د صوبی هغه شانتي مقدمه نه د کړې کوم چې پکار و. وزیر اعلی محمود خان صاحب هغه شانتي سخت خبره وزیر اعظم عمران خان صاحب ته نشو کولې کوم سخت خبره با چې تیر وزیر اعلی پرویز خټک صاحب دا هغه وخت وزیر اعظم نواز شریف صاحب ته کوله.
په پیښور کې خبريال او سیړونکو لحاظ علي وایي په مرکز کې د نوې حکومت د راتګ سره صوبایي حکومت ته اوس د خپل حق لپاره د اواز پورته کولو موقع په لاس ورغلې ده.
مخکې لاس آزادو په خپل حکومت کې اوس خپې خلا آزاد شو مخکې داسې چلو چې دوی غوښتل نو خپل حکومت نه دوی ښه ټیک ټاک ترقیاتی راغره واسطه شو د بد مرغه هغه کارونه چې قبایلی علاقو د لپاره په تیرو څلورو کالو کې پکارو هغه هغه رنګ نه دی شوی.
د موجوده مرکزی حکومت چارواکو د خزانه د صوبایي وزیر د غوښتنو په ردی عمل کې سندي ویلي، خو دوه اونۍ وړاندې په شانګله کې د موجوده وزیر اعظم شاباز شریف د جلسې پر مهال د مسلم لیگ نون صوبایي مشر امیر مقام د وزیر اعظم په وړاندې د صوبې د بجلی د خالص ګټي او نورو مالیاتي ستونزو د حل کولو خبره وزیر اعظم شاباز شریف ته وړاندې کړې و. خو شاباز شریف هغه مهال د پښتونخوا د بقایجاتو او مالی ستونزو د حل کولو په اړه سنو ویلي. ولام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
د فلم، هنر، ادب او کلتور په اړه نوې خبرې.
الف جان خټک نو 1913 د غی پیدایښ وو.
راپورونه او مرکه.
زه فلم ستار اسف خان تاسو سره مخاطب یم. د مشال ریډیو
سره تاسو ټول آشنا امان خبرې کوم. فلم ستار
زه د پښتو فلم ستار شاهد خبرې کوم.
د ځوانو استعدادونو مخې ته راوستل.
تا چادر لامګلې زروار رخت خدای بندا.
د نو فلمونو او کتابونو پیژنګلوي.
کورتومتراجو وا ا دارلینګ دی سائم صدیق.
مراٹھو کی خلاف جانے والا احمد شاہ تالی.
دا هر څه په مشال راډیوي مجله کې.
مشال ریډیو ته وګی د خبرونه په دې برخه کې ورزو بلوچستان ته. د بلوچستان چارواکي خبر ورکوي چې د هغې صوبې په ځینو سیمو کې د حیضې ناروغي خوره شوې ده. دوی وایي په ډیره بوکټي کې له 1500 سیوا کسان ناروغه شوي چې له منځه یې 4 کسان مړه شوي هم دي چې درې پکې ماشومان وو. د بلوچستان حکومت وایي د ناپاکو اوبو د استعمال له وجې هلته د حیضې بیماری خوره شوې ده او هغوی یې د مخنیوي لپاره لاس پکار دي. نور حال له کوټې ایوب ترین په دې راپور کې راکوي.
د کوټ څخه 315 کیلومتره لري وختي ځلور ته د بلوچستان د ډیره بوکټي په پیرکو سیمه کې د ایزې ناروغي خپره شوې ده چې له امله د حکومتي چارواکو په وینا د درې ماشومانو په ګډون څلور کسان وژل شوي او نږدې 1500 کسان ناروغ شوي دي. په دې کې زیاتره د درملنې وروسته د هسپتالو څخه رخصت کړل شوي دي او شاوخوا 45 ناروغان لا اوس هم په هسپتالو کې داخل دي چې لویه برخه یې د ښځو او ماشومانو ده. ځکه چې په پیرکو کې دوه هسپتالونه په مریضانو ډک شوي او څلور ناروغانې وزلی هسپتال ډیره بوکټي ته لېږدولې دي. په دې ترڅ کې د ډیره بوکټي د روغتیا ځلی افسر اعظم بوکټي د مې په 11 نیټه د مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل چې ناروغي په سیمه کې د اوبو د اغه زیرمو څخه راپورته شوې ده، کوم چې هلته حکومت د بندو په بڼه کې سره یو ځای کړی دی.
کنټامینیټیډ واټر ہے اور سورس اف واټر کیونکہ ہم نے ٹیسٹ کر دیا ہے اور کلیئر کٹ
دا دین اروغی د خبرې دوش کارا هیلت وبدی او موږ د اوبو ټیسټ کړی دی هغه سپانه دی چې لامله کالرا یا د ایزی ناروغي خبره شوی ده، ځکه چې په دې ناروغي کې د خوراک هیڅ عمل نسته او دا په ښکاره توګه وبدی او زیر جنې سوی دی. د وبښتنې په جواب کې ډی ایچ او ډیره بوکټي زیات کړه چې اوس هلته ډاکټران او دوایان رسېدلې دي، خو تر څو چې د شنګ د اوبو ستونزه نه وي هواره شوې تر هغه وخت پورې پر دې ناروغي کنټرول کول ګران کار دی. بل پلو ته په ډیره بوکټي کې د ایزید څخه د ناروغانو او د انسانانو د مرګو د اطلاع وروسته صوبایي حکومت پر کار کې راغلی دی او د کوټ څخه ډاکټران او دارو درمل و ډیره بوکټي او پیرکو ته لېږدولې دي. په دې ترڅ کې چې مکله تیر شپه ناوخته د بلوچستان د روغتیا د سکرتر سالی ناصر سره تماس ونیوي، نو هغه راته وویل چې په سیمه کې د ایزی ناروغي د اپریل په 18 نیټه ښکاره شوې وه، خو د پلټنې وروسته دا څرګنده شوې ده چې د دې یو لوی هیلت اوبه دي کوم چې هلته د خلکو د چنګ لپاره زیرمه شوي دي.
1450 ټوټل کیسز نن ورځ ډېره شوي ده، په نن ورځ 227 کیسز تر دا ګور زیات راغلي ټوټل ورځې کې. څلور ډیتس دي، یو چې دی تقریبا د سلو کلو پورې سړی و، هغه مړ دی، درې کوچنیان. نو تر اوسه د دغه اوبو ایشو شته پکې نه ده، د اوبو چې تر څو پورې د سورس نه سبا شوی هغه ټیم خو زموږ په لګیا دي تالاب یې ګر سبا کړی دي، چونکې دا د هیلت کار دی نه، دا د پبلک هیلت خو دی او د ډسټرکټ اډمنسټریشن
دغه د صفائی کار لا نه دی پیل شوی او تر څو چې دغه کار نیم وسرته رسیدلی تر هغه وخت پورې به حکومت د غزمنو خلکو لپاره یو بل انتظام وکړي. بل خواته د بلوچستان الله وزیر میر عبدالقدوس بزنجو هم د پیرکو پر پیشه باندې خواشنی څرګنده کړې او په سیمه کې د ایزی د ناروغۍ د خپرېدو په اړه یو تفصیلي رپورټ طلب کړی دی. په کوټ کې د مې په 18 نیټه په جاري سوي یو بیان کې الله وزیر د سیبیو کمشنر او د بخوري و ادارې پی ایچ ای ته امر کړی دی چې هغه دی په بیړنۍ توګه دغه ستونزه هوار کړي. د دې مقصد لپاره نومبړي د بخوري و محکمې ته 10 میلیون روپۍ ځانګړي فنډ هم جاری کړی دی او ویلي دی چې تر څو یاد سوي تالابونه نوي صفا سوي تر هغه وخت دی په سیمه کې و خلکو ته دی د ټینکیانو د لارې اوبه ورسول شي. دلته خبره دا ونې ورده چې پیرکو د ډیره بوکټي هغه سیمه ده چې د ګیس لوی ذخیره لري او د پاکستان د سوی ګیس په نظام کې د پیرکو لوی کردار دی، لیکن هلته د زیاتره خلکو او د هغو د څاروي دارومدار د مونسون یا وسی پر بارانو دی. د دې مقصد لپاره د حکومت لخوا هلته څلور غټ تالابونه جوړ شوي دي کوم چې د ځایي خلکو په وینا د خاورو او مټو څخه ډک دي، خو بیا هم ځایي خلک د دې تالابو و اوبو څښلو ته اړ دي. د چارواکو په وینا چې د پیرکو د خلکو آبادی شاوخوا 15,000 ده، د دې لپاره سمدلاسه ډیپټي کمشنر ډیره بوکټي 2 د اوبو ټینکیانې برابرې کړي دي کوم چې به هره ورځ به دغه خلکو ته د چنګ پاکې اوبه رسوي.
مشال ریډیو تاسو د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د پاکستان په مرکز کې په ائتلافي حکومت کې شامل ګوندونه غواړي چې راتلونکو ټاکنو وړاندې انتخاباتي اصلاحات وشي. بلخوا د عمران خان تحریک انصاف ګوند وایي دومره انتظار نشي کولای او در تر دره د انتخابات وشي. د سیاسي او انتخاباتي چارو پوهان وایي په حکومت کې شامل ګوندونه غواړي چې هغه اصلاحات واپس کړي چې د عمران خان په پوهنی حکومت کې شوي وو. په دې اړه نور تفصیل اسرار عالم مومند اورو.
د حکومتي ګوند پاکستان پیپلز پارټي شریک مشر آصف علي زرداري د مې په 11 ویلي چې کله اوسنۍ ائتلافي حکومت انتخاباتي اصلاحات وکړي نو بیا به پکې برخه اخلي. بلخو بیا د پاکستان د انصاف مشر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان وای د شهباز شریف په مشرۍ ائتلافي حکومت ختم شو زر تر زر دي نو انتخابات وشي. د کراچي پونتون د جرنالیزم څنګ استاد توصیف احمد په 12 مې مشال ډو ته ویل چې زرداري او په ائتلافي حکومت کې د شامل نورو ګوندونو مشران لا انتخاب باتو د مخه انتخاباتي اصلاحات زکه غواړي چې دارنګ د الکترونیک ماشين په وسیله د مبینات درغلې کېدو امکانات ختم شي. انتخابی
اصلاحات ضروری دی او په اسانه کې دي چې ځکه چې په قومي اسمبلی کې اپوزیشن نشته نو دا اصلاحات به ډیر په اسانه منزور شي. عمران خان غوښتل چې د الکترونیک ماشينونو په وسیله رائے اچونه وشي په کوم کې چې د دوه په ګټه د درغلېو کېدو خطر و.
خوب اسلام آباد کې د پاکستان الیکشن کمیشن پخوانی ایڈیشنل سیکرٹری افضل خان په 12 مې مشال ډو ته ویل چې په انتخاباتو کې غټه درغلي هله کې دي شي چې پریزایډینګ افسران د خپل خوخي ګوندونو په ګټه د پولینګ سټیشنونو نتیجې تیار کړي. افضل خان وای دا قسمه درغلې او مخه هله نیول کې دي شي چې د رای اچول لپاره برقی ماشينونه وکارول شي. دا پر حال کې دا چې د پاکستان تر کې انصاف په مشرۍ په خوانی حکومت پر اوس کال په نومبر کې د پارلمان د غړې غونډې پر مهال په انتخاباتو کې د رای اچول لپاره د برقی ماشينونو د استعمال او د بهر ملکی پاکستاني وګړو د ووټ اچولو قانون منزور کړ او وی ویل چې د قومي او صوبایي اسمبلیو په راتلونکو زمینی او عامو انتخاباتو کې بعد د ماشينونو کاروي او بهر ملکی مېش پاکستانی وګړي په دغه انتخاباتو کې ووټ اچول شي. په اسلام آباد کې د سیاسي چارو پوه قریش خټک وایي چې حکومتي ګوندونه مسلم لیگ نون، پیپلز پارټي، جمعیت العلماء اسلام او نور اوس دغه انتخاباتي اصلاحات واپس کول غواړي. خټک په 12 مې مشال ډو ته ویل د پاکستان په سر ملک چې خلک چې د بجلی د نشټوالي له ستونزې کړيږي نو د انتخاباتو لپاره د الکترونیک ماشينونو کارول هیڅ د عمل وړ وړاندیز نه دی. نو د په خبره دا هم ګران ده چې بهر ملکی پاکستانی وګړي چې شمیر یې شاوخوا 900,000 جوړیږي ورته په خپلو حلقو کې د انتخاباتو پر مهال د رای اچونې سهولت دومره زر برابر کړل شي. خټک وایي که موجوده ائتلافي حکومت د ګرانۍ په ګډون د نورو مسلو حلولو لپاره کار وکړي نو د حکومت رنګولو او د زر تر زر انتخاباتو کول لپاره د عمران خان روانې جلسې به هیڅ نتیجه ورنه کړي. د په خبره د عمران خان پر ضد جوړې مقدمې هم د نوموړي لپاره مشکلات جوړولی شي.
عمران خان خلاف چې کوم غیر ملکي فنډینګ کیس دی هغه کې قومي سمندر د ماتولو چې کوم هڅه شوې ده هغه کیس او دا چې دې هغه باندې نور کومه مقدمې په عدالتونو کې روانې دا غینه دا غو چې دل نه ممکن دي.
خو د کراچي پونتون د جرنالیزم څنګ استاد توصیف احمد وای په پټاباد په خبر جهلم او نور خارونو کې د ائتلافي حکومت پر ضد د عمران خان جلسو خو دا چې نو موړه د حکومت لپاره مسلې جوړولې شي. عمران خان د روانې میاشتې په اخره کې د اسلام آباد پر لور د لانګ مارچ اعلان هم کړی. موجوده حکومتي ګوندونه چې په خوا په اپوزیشن کې وو په عدم اعتماد تحریک سره یې په اپریل میاشت کې د عمران خان حکومت ختم کړ. عمران تور لګوي چې دغه تحریک د بهرني سازش برخه وو او موجوده حکومت یې زر تر زره ختم کړ شي او نوې انتخابات وشي. خو ائتلافي حکومت کې شامل ګوندونه د سازش تورونه ردوي وایي چې په مناسب وخت به انتخابات کوي. بلخو د پاکستان الیکشن کمیشن په 26 اپریل ویل دي چې د 2023 کال مې میشتې مخکې انتخابات نشي کولای. د دوی په خبره زکه چې تر دې مخکې ورته د سرشمیرنې او حلقه بندۍ په ګډونو یو شمیر کارونه کول پاتې دي.
سروې د مشال ریډیو د پښتنو خزو لپاره ځانګړي پروګرام په سروې خبرونه کې موږ د پښتنو خزو او میرمنو په کامیابیو او کوششونو غږیږو. په سروې پروګرام کې لمون سره د ساينس، ادب، رسنو، شوبز، تعلیم، سیاست او له بیلابیلو ډګرونو نه ملمنې برخه اخلي. سروې خبرونه هر اونۍ د نهه په ورځ د ماسپخین په 2:30 بجې په ژوندۍ پړه او د زیارت په ورځ د غرمې په 3:30 بجې له مشال ریډیو واوري.
تاسو مشال ریډیو ته وګی پښتونخوا کې دولس نیمې بجې کېدونکې دي. د خبرونو لنډیز د نجیب عامر نه.
د خیبر پختونخوا د خزانې وزیر وای په روان مالی کال کې په قبایلي ضلعو کې و د شربه روپۍ په ترقیاتي کارونو کې لګولې. تیمور سلیم جګړه پرون په پېښور کې په یوه خبري غونډه کې خبریالانو ته معلومات ورکړل. نوموړي وروسته مشال راډیو سره د ځانګړو خبرو پر مهال وویل وفاق چې اوس یې واک د مسلم لیگ نون په مشرۍ کې د ائتلافي حکومت سره دی، هغوی ته د پرمختیایي پروژو لپاره د ټاکلو شویو پیسو وروستی قسط چې 12 اربع روپۍ جوړیږي نه دی سپارلی. په کراچی کې بیګا ناوخته لږ غڼې ګڼې په یو ډک مارکیټ کې د چاودنې له کبله لږ تر لږه یو کس وژل شوی او 14 نور ژوبل شوي دي، چې په کې د څلورو هغو وضعیت نازک ښودل کېږي. دمګړې ته چا د برید مسؤلیت نه دی قبول کړی. ملګری ملتونه وایي په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ پر مهال بشري وضعیت او د افغان میرمنو او نجونو د حقونو په دوامدارې سرغړونې دوی اندېښمن دي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا تېره شپه د افغانستان د بشري وضعیت او په تېره بیا د افغان ښځو پر ضد د طالبانو د محدودیتونو د زیاتېدو په هکله غونډه جوړه کړه. د امنیت شورا دا غونډه وروسته له دې راوبلل شوه چې د طالبانو د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت ویل چې ښځې باید د مخ په شمول سر تر پای ځان پټ کړي. د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره یا یونیت سی آر وایي د فبروري له 24 نیټې راهیسې چې روسیې پر اوکراین یرغل پیل کړی، له 6 میلیونو نه زیات کډوال له اوکراینه وتلي دي. یا د اداره وایي د مئی تر 12 نیټې پورې پر دې سربیره 8 میلیونه نور یوکرانیان په کور دننه کډوال شوي دي. ملګري ملتونه اټکل کوي چې که په یوکران کې جګړه روانه وه نو د روان کال تر پایه له اوکراینه بهر ته د وتونکو کډوالو شمیره 2 میلیونو ته رسېدای شي.
نجیب عامر لنډ خبرونه وړاندې کول. اوس د معمول نشریات ترازو راپورونو خواته ستاسو پام راګرځوم. د پاکستان او امریکا ترمنځ پر امنیتي چارو بیا خبرې ترې پیل شوې دي. ډان رسپان لیکي چې د پاکستان او امریکا چارواکو په واشنگټن کې د مئی پر 12 نیټه پر امنیتي چارو خبرې ترې بشپړې کړې. دا په داسې حال کې ده چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د تعلقاتو په ښه کېدو کې پرمختګ نه دی شوی. د طالبانو پر افغانستان تر واکمنېدو وروسته د واشنگټن او اسلام آباد ترمنځ د اړیکو بڼه بدله شوې ده. په دې اړه عبدالحی کاکړ تفصیل وړاندې کړي.
د پاکستان او امریکا د لوړپوړو امنیتي چارواکو ترمنځ دا خبرې اترې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاول بوټو زرداری د امریکا تر سفر وړاندې سوي دي. بلاول بوټو ته د مئی پر 6 نیټه د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن د ټلیفون لالارې د مئی پر 13 په نیویارک ښار کې د غذایی خوندیتوب نړیواله غونډه کې د ګډون بلنه ورکړې وه. ډران رسپانه د مئی پر 12 نیټه لیکي چې د پاکستان د استخباراتي ادارې آی ایس آی مشر لیفټنټ جنرال ندیم انجم له تیر 4 ورځو راهیسې په واشنگټن کې دی او د امریکا د ملي امنیت سلاکار جک سولیوان او د استخباراتو مرکزي ادارې سی آی ای مشر ویلیم جی برنز په ګډون له نورو لوړپوړو امنیتي چارواکو سره ملاقاتونه کړي. د ورسپانې په وینا په دې اړه دواړو غاړو جزئیات نه دي په ډاګه کړي. البته باور کېږي چې مذاکرات د دوه اړخیزه امنیتي اندېښنو او د افغانستان د وضعیت په اړه سوي دي. د اسلام آباد او واشنگټن ترمنځ له شاوخوا 10 میاشتو وروسته پر امنیتي چارو خبرې اترې کېږي. تر دې وړاندې د پاکستان د ملي امنیت پخوانی سلاکار مویود یوسف په سپینه ماڼۍ کې له جک سولیوان سره لیدلی ول. خو په پاکستان کې د اپریل 14 د عمران خان له واکه تر لری کېدو او د شهباز شریف وزیر اعظم جوړېدو وروسته دا لومړی ځل دی چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د امنیتي چارو په اړه په لوړه کچه خبرې اترې کېږي. په تیرو څه د پاسه 2 لسیزو کې ترګریزه جګړه او د افغانستان وضعیت د دواړو هیوادونو ترمنځ د تعلقاتو مرکزي ټکی پاتې سوی دی. خو د هند لپاره د پاکستان پخوانی سفیر عبدالباسط وای د طالبانو پر افغانستان تر واکمنېدو وروسته د واشنگټن او اسلام آباد د تعلقاتو بڑا بدل سوی دا.
اب چونکہ افغانستان کا مسئلہ ایک ذرا ڈیفرنٹ نوعیت کا ہو گیا ہے تو ہم تو یہی
وہ چھ دا افغانستان دا مسئلے بڑا بدل شوی نو مغواڑ چھ دا افغانستان مسئلہ حل شی بلدا چې امریکا هند ته د فوجي وسلو ورکړه شروع کړي او ورسره د استخباراتي معلوماتو د همکاري تړون هم لاسلیک کړي دي. نو پر دې موږ اندېښنې لرو چې په دې برخو کې چې د هند او امریکا کومه همکاري ده هغه مستقیما پاکستان اغیزمنوي، ځکه امریکا د پاکستان په اړه جاسوسي معلومات له هند سره هم شریکوي. نو زما په فکر پر دې خبرو باید مذاکرات وشي او باور لرم چې ور باندې با وار لمخه خبرې هم روانې وي.
تو یہ کچھ چیزیں ہیں جس پہ میں سمجھتا ہوں کہ گفتگو ہونی چاہیے اور وہ بھی رہی ہوگی آئی ایم شور.
عبدالباسط مئی پر دولسمہ نیٹا مشالری تول چې امریکہ ہم په سیمه کې خپلی گٹی لری دغه په خبره واشنگٹن دلچسپی لری چې پاکستان تر خپل نفوذ لاندې وساتی.
دیکھیے امریکہ کا تو انٹرسٹ یہی ہے کہ پاکستان کو ایک لحاظ سے
امریکا دا دلچسپی لري چې په یو نه یو ډول پاکستان تر خپل نفوذ لاندې وساتي او غواړي چې موږ په مکمله توګه د چین تر اثر لاندې رانه شو. دوی په دې منطقه کې د هند ګټې هم خوندي کوي او فکر کوي چې پاکستان او هند په خپلو کې مذاکرات وکړي او د هند لپاره په سیمه کې دوه محاذونه جوړ نشي.
کله چې د پخوانی شوروي اتحاد ځواکونه په افغانستان کې ول نو هغه مهال د اسلام آباد او واشنگټن تعلقات ډیر شول، خو د سړې جګړې پای ته تر رسیدو وروسته په دې اړیکو کې تل لوړې ژورې لیدل شوي دي. عبدالباسط فکر کوي چې اوسنیو حالاتو ته په کتو سره شایي د پاکستان او امریکا ترمنځ ستراتیژیکا ملګرتیا جوړه نسی.
دا اوس چې حالات دی په نږدې راتلونکي کې نو داسې نه ښکاري چې زموږ له امریکا سره ستراتیژیکا ملګرتیا جوړه شي. د دواړو ترمنځ د راکړې ورکړې تعلقات دي او بس همدا به پر مخ وړو. په کوم ځای کې مو چې ګټې یو ځای کېږي هلته به همکاري کوو، چې چیرې نه یو ځای کېږي هلته به خاموش پاتې کیږو.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاند نیټ پرایس هم د مئی پر څلورمه په واشنگټن کې د خبري غونډې پر مهال د پاکستان او امریکا د تعلقاتو پر اهمیت زور ورکړی وو. نوموړي ویل ول هیواد غواړي چې د ترګري د مخنیوي او د پولو د امنیت پر چارو کار وکړي.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لري ګټه ترې اخیستې شي.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولي ژوندۍ او ریکارډ شوی خبرونه،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ
M A S H A A L R A D I O
او هم دا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
تاسو مشال ریډیو ته وګی او د مشال ریډیو د خبرونه هر ورځ تاسو د سهار د نهو نه تر مازیګر تر شپږ بجو پورې نیخ باندې غوړې اوریدونکو. په دې نګدو کې د پاکستان وزیر اعظم نوې وزیر اعظم شاه شریف چې کله سعودي عرب ته لاړو نو هلته کې د سعودي عرب سره په لومړي سفر کې په اقتصادي توګه باندې مذاکرات وکړل. خو د دې نه علاوه پوښتنه دا ده چې سعودي عرب ولې په بیا بیا د پاکستاني حکومتونو سره مالی مرستې کوي. په دې اړه دا راپور تاسو وړاندې کوو د یو وړې دمې نه پس.
د اپریل په دیرشمه سعودي عرب ته د خپل درې ودنی سفر په پای کې د پاکستان وزیر اعظم شاهباز شریف وطن ته راستون شو. خو د سعودي چارواکو سره د مالی امداد په اړه د خبرو اترو لپاره د خزانې وزیر مفتاح اسماعیل هغه هیواد کې پاتې شو. د مئی په پنځمه د خزانې وزیر مفتاح اسماعیل په کراچۍ کې د یوې خبري غونډې پر مهال سعودي چارواکو سره د مالی امداد په لړ کې کړې خبرې هیله مندې وبللې او زیاته یې کړه.
زه بیا سر شار ریاست ولاړم او د سعودي عرب د خزانه وزیر سره می ولیدل. هلته موږ د اقتصادي مرستو په اړه ټکنیکی مذاکرات شروع کړل. هغه نمو خاص توکړی چې سش کال مو کوم درې عرب ډالر واپس کولو، هغه لپاره دی یو کال مهلت راکړي. هغه په جاړه مثبته رویه شوډلې ده. بل مو د تیلو په بایو کې د 10% کمولو خواست کړی دی. هله ده په جاړه به هم زموش په حق کې پریکړوسی. ل دې پرته نوري مالی مرستي سعودي عرب خپل مجله دراکولو خبره وکړه. نو الله تعالی مو ډیر عزت وساتلې.
سعودي عرب د 2021 میلادي کال په دسمبر کې د یو کال لپاره د پاکستان په سٹیټ بینک کې 3 ارب ډالر نغدي ایښو دی او د 1.2 ارب ډالرو د تیلو د پیسو واپسای کی تر یو کال پوري رعایت ورکړی وو. د راپورونو لمخه دا مهال پاکستان د سختي اقتصادي بدحالۍ سره مخ دی. د سټیټ بینک د شمیرو لمخه په تیرو دوو میاشتو کې د زری مبادلې ذخیرو کې کمښت راغلی. د دې نه علاوه پاکستان د بهرنیو قرضو د قسطونو ورکولو ستونزو سره هم مخ دی. تر دا مهال سعودي عرب په رسمي توګه پاکستان سره د مالي مرستو په اړه څه نه دي ویلي، خو د پاکستاني دی نیوز ورځپاڼې د اقتصادي چارو خبریال مهتاب حیدر ته د پاکستان د خزانې د وزارت چارواکو ویلي دي چې سعودي عرب پاکستان ته د 8 اربو ډالرو په مالی پیکیج ورکولو رضا شوی دی. حیدر د مئی په 10مه مشال ریډیو ته د دې مالی پیکیج په اړه وویل،
سعودی عرب نے ان پرنسپل ایگری کیا ہے کہ جو اس ٹائم 4.2 بلین ڈالر،
سعودی عرب دو پاکستان دا موجودہ 4.2 ارب ڈالر پیکیج دو چند کڑو او 8 ارب ڈالر تا یہ ورسولو، خو هغوی دا پیکیج د ایم ایف د لوزنامې سره مشروط کړو، نو ځکه اوس ټوله توجه د ایم ایف سره په خبرو اترو مرکوزه شوې ده. خو سعودي عرب نه د پاکستان غوښتنه دا ده چې موجودات څه د پاسه د 4 ارب ډالرو د واپس کولو موده زیاته کړي او د تیلو رعایتي بیې 2.5 ارب ډالرو ته لوړې کړي، او چې کومې 3 ارب ډالر یې په سټیټ بینک کې ایښودې دي هغه دې له 15 تر 15.5 ارب ډالرو پورې کړي.
ان کو بڑھا کے 5 سے 5.5 بلین ڈالرز تک کر دیں.
سعودی عرب د اوګدی مدیر رئیسی د پاکستانی حکومتونو لپاره د مالی امداد او اقتصادي ملاتړ په لړ کې یو مهم هیواد دی. خو پښتنه دادا چې سعودی عرب ولې د پاکستان سره هر وخت په روڼ تندي اقتصادي مرستې کوي، د دې پښتنې په ځواب کې پخوانی سفیر آصف دورانی وایي چې پاکستان د لسیزو راهیسی د سعودی عرب هر ډول امنیتی ضرورتونه پوره کوي او د هغې په بدل کې ترې هیڅ خرچه نه اخلي.
پاکستان ٹرین کر دے دا وہی نیوی ہو سم پاکستان چلی دا وہی ایئر فورس او ملٹری لینڈ ملٹری فورسز شری بھارت پم پاکستان دے لاسٹ بھی ٹریننگ پلر او سم تقریبا پاکستان س فوزن الٹ پا با سعودی کستی نو دا یو دس وہ بولے چھ دیر کمپریہنسو ریلیشن شپ دی.
د آصف دورانی په خبره دا مهال 2 میلیونه پاکستانیان په سعودي عرب کې روزګار کوي او هر کال د 5 ارب ډالرو پورې زر مبادله پاکستان ته لیږي. د دې په خبره د ستراتیژیکي تعلقاتو له امله سعودي عرب نه غواړي چې پاکستان په اقتصادي حواله نسکور یا رنګ شي، نو د دې له امله په اقتصادي توګه پیاوړی پاکستان د سعودي عرب لپاره ګټور دی.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے.
اردن کو تاسو مشال ریڈیو ته وګیئ. د ملګرو ملتونو امنیت شورا تیر شپه د افغانستان په اړه فوق العاده غونډه وکړه. په دې غونډه کې په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ پر مهال د بشري حقوقو په ځانګړي ډول د میرمنو د حقوقو او ستونزو په اړه خبرې وشوې. د دې غونډې په اړه اسمت ساروان د سیاسي چارو نظر خاوند او په لندن کې له پخواني افغان ډیپلوماټ عزیز الدین معارج سره مرکه کړې. لومړی ورته ویلي چې ملګرو ملتو په افغانستان کې د حجاب د جبري کولو په اړه بحث وکړ. دا بحثونه څومره مهم او اغیزمن دی؟ نو مارج وای
هر غونډه هر خبره چوزای کیږي دغه مفیدیت او موثریت او اعتبار په غزای باندې اړه لري. لکه د ملګرو ملتونو سازمان بیا غت ځانګړې توګه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا چې اونۍ ملګرو ملتونو سازمان یو حقوقي معتبر نړۍ کې پیژندل شوی یو نهاد یو ادارې او بنیاد ده چې په دنیا کې ډېر قوت لري. نو بنار هر خبره مذاکره چې د افغانستان په کله په ملګرو ملتونو سازمان کېږي د نسبت دي نه چې په نورو ځای کې کېږي په نور ملکو کې کېږي ډېر اثرات مفیدت لري او قوي اعتبار حقوقي اعتبار لري.
مارش صاحب، نړیواله ټولنه په کومه حربه طالبان اړیستلی شي چې پر افغان ښځو له سختیو لاس واخلي او هغو ته د کار او زده کړو اجازه ورکړي؟
داسې د ملګرو ملتو سازمان بیا هم په ځانګړې توګه د امنیت شورا د حجاب په اړه باندې یا د ښځو د حق حقوق په اړه باندې بس کې دا بې سند ده. هلته خپل اصول موجود دي، منشور د ملل متحد موجود ده، خپله قطعنامه او لایه د ملګرو ملتو ده. بیا نو په هغه په بنیاد باندې دوی کولی شي اقدام وکړي د یو نړیوال حقوقي نهاد په توګه.
کولای سي باز افسر پلاس کلري چې طالبان باندې فشار راوړي که چیرې دوی تغییر نه وړي او دې وضعیت دوام ورکړي، مثلا ما ښوونځي پیل نه سي او د انجورو تاق ورنه کي، یا مثلا د اجام مسله غیر شرعي بل ډول باندې ونیسي، یا نور شکنجې او فشار په وګړو ورکړي، کولای سي ټول لس مسله بېرته راوس پیړي، او یا کله طالبان مثلا نړیوالو کانفرنسو ته پرېنهدي چې نور ګډون وکړي، سفرو ته پرېنهدي چې بهر افغانستان او زیاته کولای سي د افغانستان الوتکه چې بهرني ملکو ته سفرونه کوي مسافرو ډېر راوړي دې باندې بندیز ولګېږي، خو ته په موږ بند کی همداسې سوداګري راکړه وکړه، دا مسایل دي چې بیا نو ډېر زیات تاوانه کوي. د طالبان دغه کورونه چې په بهر ملکو کې لکه اسلام آباد، قطر، دوها، د دوبی، شارجه او نورو جو کې هلته هم دوی ته مشکلات جوړ کړي، نو بنان دوی کولی شي
که طالبان خپل چلند بدل نه کړي، د نجونو ښوونځي همداسې بند پاتې شي، له طالبانو سره د نړیوالې ټولنې پر تعامل به یې ستاسو په نظر اخیستې وي؟
طالبان په خپلو کړنو کې داسې تغییرات نه لري او دې وضعیت ته دوام ورکړي، دا بیا خدای مکړه لکه د 2001 کال په برخلیک چې اخته سوله داسې برخلیک هم په لاره کې شته، یعنې داسې به دوی فکر ونه کړي چې حتماً به څه څه کوي هغه به وکړای شي. نو دا معلومه ده چې په نن سبا په دنیا کې نړیوال داسې وضعیت نه غواړي چې په ملت له دولت ناراضي یا د ظلم شکنجې د یو خان خایو اقدام کوي، په خصوصا کې شورا امنیت فیصله وکړه هغه به پلي کیږي او دوی حکومت په سقوط سره مخامخ کیږي.
د ځوانانو ژغ خبرونه کې د ځوانانو پر لاسترولونو ستونزو او وړاندیزونو خبرې کوو.
څنګه ټیبل ټینس، بیډمنټن، دنیا سره یوځای چلیدلو لپاره موږ له هر څه پکار دي.
په دې خبرونه کې د سپورتس او انټرټینمنټ ترڅنګ په فیسبوک، ټوئیټر او نورو ټولنیزو رسنیو کې له تاسو ځوانانو سره ستاسو پر فعالیتونو هم غږیږو.
د اسرار العالم مومندا یو ساعت خبرونه په ژوندۍ بڼه د جمعې په ورځ د مازیګر په 4 بجې او په تکراری بڼه د اتوار په ورځ د مازیګر په 3:30 او د سه شنبه په ورځ د غرمې په 1:30 بجې اوریدای شي.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ ورزو سویلی وزیرستان ته. د سویلی وزیرستان خلک وایي د یادی قبایلی ویلې په ځینو برخو کې د ځنګلونو د وهلو کار بې درېغ روان دی او انتظامیه یې په مخنیوي کې پاتې راغلی ده. دوی وایي په بدر، شکای او منتوبی کې ځنګلونه ډېر زیات وهل شوي دي او حکومت له پکار دي چې په دې اړه اقدامات وکړي. بل پلو د سویلی وزیرستان د ځنګلونو د ادارې مشر سلیم مروت وایي هغوی د خپل قانوني واک سره سم هڅه کوي د ځنګلونو د کټای مخه ونیسي، خو د نوموړي په وینا د ملوثو کسانو خلاف هغوی ایف آی آر درج کولو واک هغوی سره نشته. نور حال د اشتیاق مسید نور.
د سویلی وزیرستان اوسیدونکي ویایي چې د بدر، مانتوی، سانتوی او شاول سیمو کې بے کچا طریقې سره د ځنګلې وهل لګیا شوی دي او مقامی انتظامیه د دغې ځنګلو ژغورنه کښې ناکامه شوې ده. په دغې براکښې د شکای سیمې اوسیدونکی حمزه وزیر مشال ریډیو ته ویایي:
موږ په جنوبي وزیرستان کې که د وزیر خورادو که د مسجد خورادو په دا باندې په لوی مقدار بندی چړای زنغوزی نشتار او ور سره وړي وړي باندې د بده مرګ داغا باندې د اری په ذریعہ باندې تاریخ کې تصوینا په ذریعہ باندې په کټ کیږي. په بدر کې، په مانتو سنتو کې او د سکی په نورې علاقې کې کلاک وختا دي چې کډورونا د میزا د غرې صفوی کو میزا په داغا لړۍ کې د محکمه جنگل سره خبرې شوې دي. مخکې د چې شنو خاص خو بیا د پټن لګي چې چا وډرکل نو وسو کته سر خان جوادوی دغه سره عسکری کی یادت کړي آرمی ول دی کړي پولیس ول دی. نو دا چې څومره ځنګلات ولر شي دا د دوی په مخ کې ولر شي دوی ویني. نو په چار دو چې حکومت د میزو خبره وروي او په ګډینه باندې په باندې ولګي
د شکای سیمه یو بل او سه دین کای نظیر وزیر ویای چې پاکستانی حکومتي چارواکیو ته په چار دو چې دغه ځنګلو کټای تام کی
د میز د شکی او د شاول او چله او د بدر چړای سخت کټای شری دو حکومت په دابند ایڅ غاور نکو حکومت دا په چار د چ دغه د بند کوله تنظیم وکړو او دای په ګټینا باندې پیسې په اوخلی په چار د چ دا حکومت بند کو په زر نظر.
په بدر سیمک شه د جنگل کټای په باراک شه د شفقت علی مسجد خبره هم وروي
کی مو ودی بدر میشلا کا دو ور سره سانتیو مانتیو او کی مشاول کی د دولت بیا چې کوم
جھگڑا کٹائی دو تاغه په زور شور سره راونه دو ادا د چکی م چور لیاره دی دګین میجه بدر ولارګی دی شکی په لیار باندې دوله وځي بیا ونه تا درې می یوونه بیا د دارا لندن وکو باندې ته ولا جی بیا دی خان تاروسی خپل دا کرو باندې ته کو او چکی میر جنگلاته آ جنگلات په ختمول باندې شری دی
مشال ریډیو چې د جنگل وهله په باراکش د سویلی وزیرستان جنگلو محکمه مشر سلیم مروت سره تماس ونیولی دی غوی زاو په دارنګ و
قانوني مشکلات تیرا ته زکه چې اوس ته کپچا باندې ملزم باندې لاس اچویم کنه نو تاسو سره چې سو پوره قانوني اختیار نه کنه نو هغه ځکه بیا ته لاس هم نشه اچوي به هر حال لکه بیا هغه با وجود مر خپل سټاف موبلایز کو او توي چې ال تلار شه بل د قومي کسان معلوم کې چې کوم مشرانو دې کې ټیک اویر کړي دا شکای کې مو اف ای آر پی کټ کړي نو کوشش مر دا دې چې لکه قدس چې تلار سکل باندې کټای کیږي یا دسه ټیکیداری سیستم کې ټیک اور کیږي نو هغه کا ایڈوانس کی مر فارسٹ ڈپارٹمنٹ خبر شی پہ یا مطلب دا زمونگ ایڈمنسٹریشن یا پولیس ڈپارٹمنٹ پہ خبر شی نو دا کوم دا یو حق جوڑی جی چی مرہ ان ٹائم خبر کی او دا غی تدارک دا پارا مرہ خپل حال زلے وکو
دے سویلی وزیرستان و سیدین کی دا ہم وویل چی دے دوی سیما پا خیبر پشتنخوا صوبے کشے ورگڑا کڑی شوی دو دے پاکستان قانون دے دوی سیمے تا ورغزا والای شوائی دائی حکومتی چارواکی دا دے دوی سیمے زنگل ژغورنے دا ہم پا غی رنگ وکی لکا چی دے پاکستان پنورے سیموکشے کی جی اشتیاق ماسید مشال ریڈیو ڈیرہ اسماعیل خان
دا مشال پنوم خپرونه دا اوریدونکو له خبرو
مبارکی وړاندې کوم
په زړونو کې د یو بل سره یو
دا دنیا دې ټوله شي بنګړي بنګړي
غږیزو پیغامونو
زمانور کې امن دې مرته نشر کولو محبت خوش کارا کې ریارانو
نور نکی لمان یو غړې ته انتظار
او زمزمو جوړه خبرونه
و چر باندې
و غازی امان الله
مکه و بانی ستر کی رواډو
اوس په دې واتس اپ شمیره هم پیغامونه ثبتول شي 00 403 شپږ سوه شپږ نوي
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ مری د پاکستان سیلانه سیمه ده چې په جمی کې خلک د وورو د اوبرخت د ننداری او په وړي کې د ګرمۍ نه د بچ کېدو لپاره ورته ورځي خو سخت کال هلته ورغلي ځینې سیلانیان وایي دا دل هلته بیروبار کم دی سیلانیان خال خال راغلي او د دې سیلانه سیمې هغه پخوانی مزه نه ده پاتې ځایي دوکانداران او کاروباریان هم دا خبره مني او وایي چې د روان کال په جنورۍ میاشت کې د وورو د طوفان له وجې چې په مری کې کومه حادثه رامنځته شوې وه او ګڼ خلک کنگل موسم وجلی وو هغه پیخی خلق ویرولی په دې اړه تفصیل نیاز احمد خان نک
دا پنجاب سیلانی سیمه مری مال روډ چې پکې با یو وخت کې سیلانیان ډیر زیات ول هو اوس خوشاله ده په مال روډ چای او خوراکي شیان خرڅون کې د هوټل منیجر عثمان وای چې په 3 لک روپیه د میاشتې د سړک په غاړه ځای په کرایه اغسته تیر کال یې خګه ټکړی و خو مری کې چې په توپان کې د مړو خبر راغلو اوس پوری کاروبار خراب ده
بالکل رش وغیرہ آپ خود دیکھ سکتے ہیں کہ اتنی خاص نہیں ہے
سیلانیان بالکل نشتا زمون سرا لس یا اولس کاروندان دی دوی تنخواہ گانے اور نوری خرچے ڈیر پر مشکلہ پورا کی گی اور چشے ہوا اور دخل کو زیان شے ہو خارون خلق اسم دیر لوجہ مریتا ناراضی نرلی وجہ ڈیر پر مشکلہ دی خوراک زی خرچے پورا کی گی
خرچے وغیرہ پورے ہو رہے اس ریسٹورنٹ کے
تپی خور سرا تعلق لون کے زلم محمد ارشاد چے پخپل ذاتی کار مری تورغلے وای چ اسم گرانی دا وڑاندے ہم دا مری سیل کھڑے ہو او هغه حالاتی پخپل لیدلی ول
دوه روزو چې زراغلی ام دلته خو دلته موسم خه خسته موسم دی خو هغه رنګ لکه سیاحت اولی سره دغه نشته دلته مزه نشته لکه نور کله بدلته ډیر بار را شو ما تپوسو کا جنرالی کنه لکه ما چې کله هوټل تب هغه کولو و دې کې کم سے کم ریټ چې کم دی هوټلو کې 10,000 دی یو کمرہ پر ہیڈ ریڈونا ڈیر زیاد دلتا سیوا دی
وہ خود دلتا شیرا واور کی خلق بنشی ہو کنا مڑ مڑی ہو شو لگی بدی ٹوریزم یاد دے سی لینا سمرا اثر کرے
ڈیر زیاد جی ڈیر زیاد اثر کرے دی ہر سڑے ایری کی کنا ولے چ آغا وقت تم زرا گلے ما دلتا ولے زما ہنیمون پیریڈ سو دلتا زدلتا ما او ما او کتو آغا گراؤنڈ بند چ کم شی زنو و غم لو اثر دے اغم له وجه کې دیش ټورست تل ناراضي جی
مری کې د هوټل چلونکو منیجر اراز وای چې لاهور اسلام آباد او سوات کې هم هوټل دي زیاته ګټه به د مری هوټل کوله، خو چې کله په مری کې د وورو په پیخه کې خلق مړ شول، هسته هوټل کاروبار ډیر متاثر شوی دی.
7 جنوری کو جو انسیڈنٹ ہوا ہے مری میں، جس کی وجہ سے پورے ملک کیا پوری دنیا میں مری کا نام اور
یہاں پوما جنوری چکوما پیخ شوا، ټول پاکستان او نړۍ کې مری نوم او د هوټلو بدنامي وشوا. تر دې دمه هغه رنګ کاروبار نشته، ډیر اثر دی زمون پر روزګار او د مری د هوټلو په کاروبار. خو اوس لږ کار خطر ته روان دی، انتظامیه او د حکومت کوششونو له وجې حالات ښه دي.
کوششونو کے بعد اب حالات کافی بهتر ہیں.
د مری هوټل ایسوسیشن چیئرمین راچا ایرپان وای چې مری کې 400 هوټل دي، گیسٹ هاوسز او د کرایه کورونه دینه علاوه دي. د مری 90% خلکو روزګار د سیلګری سره دی، او د پیښې وروسته د سیلګری کاروبار 70% متاثر شوی. بلخوا مری کې انتظامیه یو چارواکی په هم خټک وای چې مری کې داسې پیښو مخنیوي لپاره ټوریزم پولیس په ځای شوی، شکایتی مرکزونه هم جوړ شوی. د ترڅنګ د هوټل اسوسییشن سره د زیات نرخونو په اړه هم خبري شوی. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، مال روډ، مری.
د پخوانیو وتلیو سندرغاړو تلپاتې سندرې
ځوانو سندرغاړو بیا پښتو سندرو ته نوې رنگ ورکړي.
خلکو خوشی کړي دغه پخوانی او اوسنی سندرې او د هغو په اړه لنډ معلومات د مشال رادیو په خبرونه سندرې جادوګری کې له هارون باچا سره.
هر ګل یا دوشنبه د پیښور پر وخت د ورځې په 3:30 بجو او د هر خالی یا شنبه پر ورځ د ماسپخین په 1:30 بجه.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د پکتیا په ډنډ پټان ولسوالۍ کې قومي مشرانو او ځایي اوسیدونکو د خزو ولور 40,000 افغانۍ وټاکه. قومي مشرانو له ولور پرته نور ټول توکي چې په خوا په خلکو کې دود ول منع کړل، ویل تر دې وروسته به ناوې ته ټول توکي له همدې پیسو اخیستل کیږي. بلوري ته د یادې ولسوالۍ چارواکي وایي چې د دې قومي پریکړې له پلي کېدو به څارنه کوي. نور حال د نجیب الله لوخیل په راپور کې.
په پکتیا کې د سمکنۍ وروسته د ډنډ پټان ولسوالۍ قومي مخورو او اوسیدونکو هم په یوه قومي جرګه کې د ښځو ولور 40,000 افغانۍ وټاکه. قومي مشرانو او د جرګې ګډونوالو د دې ولسوالۍ له اوسیدونکو وغوښتل چې د دې ځای د خلکو کمزوري اقتصادي حالت ته په کتو دي په دې پریکړه عمل وکړي. د ډنډ پټان ولسوالۍ د ځاځي آباد کلي اوسیدونکي عقل خان مشال راډیو ته وویل چارواکي او قومي مخور په دې سره موافق شول چې د لوړ ولور مخه ونیسي.
موږ ځوانان بتله په خارج کې به مزدوري کوله، لاس کوله، ته کوله، هغه به هلته ډېر ظلم ورسره کېدو. مقصد ځنه به مړه شول، د کبانو خوراک به شو. او شکر الحمدلله قومي سپینګیرو دا پریکړه وکړه چې د پیغلې به 40,000 افغانۍ ولور وي او د کونډې به 2,00,000 افغانۍ ولور وي او په بنه ورکول به 3,50,000 افغانۍ ور وي. بای ټول خلک دغه افریقړه عملی کی ځکه چې مون خلک یو لسی دا ډیر بیچاره او غریب خلک دي.
د ډنډ پټان د مټوخ کلی اوسیدونکو حاجی ملنګ وای دا قومي پریکړه په سوله شوې ده او ټول ور باندې راضی دي. کچا ورڅخه سرغړونه وکړه، مجازات به ورکول کیږي او هم به جریمه کیږي.
د موګه ټول کومونه ولسونه کینستا وسره دی ولسوالۍ دا نرخ موږ وټړه دا مجبه پکړ دو خبره هم پکړې دو د منطقې ته مو در سوالۍ دی دا دی موږ خپل توحید جبه مو در اقامو دو دا په سلام یک په سولخه وکړه په شریعت مو د کړي سولخه داس دو لکه یو شریعت په سلام چکه سي په دان موږ معافی کې یو سره جوړ یو خبره مو کړ دو کچا دوباره دویم کور وکړ دا به باندې کیږي جریمه به تر خوځ دی کیږي.
د ډنډ پټان ولسوالۍ یو چارواکی مولا احسان الله مصطفی وای پریکړه داس وشو چې د ولور پرته نور اضافي غختونه باندې وی
د ماما کبابم نوی د تر کبابم نوی د برخور وړل دابم نوی خواړه او بدابم نوی نور ناور رواجونه دابه هم نوی سرزل او سپینزر دابه هم نوی دا ټول په دی ولور کې وشول. پیغله کبه بدل ورکول کیږي او که په دنیا خو مهر به 40,000 افغانۍ وي او که چیرته چا یا خور یا لور یا مسی د 40,000 افغانۍ نه پورته ورکړه امارات دوی سره خپل قانوني چلن کوي.
لدی قومی پریکړه مخ کې د کوچنی اختر په لومړی ورځ د سمکنۍ ولسوالۍ قومي مخورو او اوسیدونکو هم د ولور د کمولو پریکړه کړې و. پښتنه داده چې په هغه قومي پریکړه څومره عمل شوی. په اړه مدني فعال رحمت الله واتمل وایي چې
سمکنۍ ولسوالۍ کې د ولور د کمولو چې کومه پریکړه شوې و، د کوچنی اختر را وروسته کومې کوژدې چې شوي، څومره معلومات چې موږ لرو نو پریکړه عملي شوې. په هر کوژده باندې 15 لکه ولور تطبیق شوی. نو بیا هم هیله ده چې بیا هم دغه موضوع وسرل شي ترڅو خلک د دې زرین فرصت څخه ګټه پورته کړي.
سره لدې چې د سمکنۍ وروسته د پکتیا په ډنډ پټان ولسوالۍ کې د ولور لپاره د وی اندازې ټاکل او د نورو غیر ضروري رواجونو د مخنیوي لپاره قومي پریکړه یو ښه پرمختګ ګڼل کیږي، خو معلومه شي چې ځای مسؤلان او په خپل قومونه د دې پریکړو په پلي کېدو کې څومره جدي دي.
د مشال رادیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
اپ او ګوګل پلی سٹور ته ورشي،
مشال رادیو لیکه
او ویډیا یې ډاونلوډ کړئ.
مشال رادیو دا سیولیکه
M A S H A L
R A D I O